ریډیو د نننې خبری خبرونه اهم سرټکی د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي د اسخود نوټس اختیار راکمولو د قانون د نفاذ وروسته د اعلی عدلي درې کسیز بنچ په پنجاب کې د الیکشن د فیصلې په اړه د نظر سانه په خاصتونو او روانه ځنډولې ده. د پاکستان راولپنډې د ترهګر عزت یو عدالت د تحریک انصاف اته نور پلویانو باندې په فوجي عدالتونو کې د مقدماتو منظوري ورکړې ده. د دین وړاندې د لاهور مردان او پېښور ترهګر عزت عدالتونو هم په فوجي تنصیباتو د بریدونو په تور تر دیرشو زیات د پی ټی آی پلویانو باندې په فوجي عدالتونو کې د مقدماتو منظوري ورکړې وه. د جنوبی وزیرستان مکینا سور ز وړاندې د اف سی ځواک تختول شوی ټیکادار وجل شوی او په خیبر ضلع تیرا کې د تیر زیارت په ورځ د پولیو پټیم برید کې جوبل شوی پولیس اسکر ژوند له لاسه ورکړي. بلخوا د کورمې تیر منګل سیمې طالب علمانو په اسلام آباد کې د احتجاج په محل د مئی په سلورمه نیټه د وجل شوو استادانو په پیښه کې د ککړو ملزمانو نیولو غوښتنه کړې ده. او د ترکی صدر رجب طیب اردوان د اتوار په ورځ تر سره شوی انتخابات ګټلی او لومړی نتیجې ښایي. طیب اردوان په چول شوو رایو کې 25% او د هغه مخالفه کاندید کمال کلیجدار اوغلو 78% رای ترلاسه کړي دي. د سرټکو ترڅنګ د نورو سیمیزو او نړیوالو رپورټونو لپاره د ډیوا د خبری خپرونې سره ملوسی.
هر کله درته وایو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي چې تاسو ورته د واشنگټن ډی سی نه غوږی. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د مئی د میاشتې یو کم دیر شمنېټه ده. د دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن لس په کابل کې نهنمی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو بجې شوې ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر، ټکنیکی اړخته زموږ سره پروډوسر دی محمد سلیمان او انجینران دی مستر بل او مستر جو. د درې وانډو ډېر زیاته مننه کوم. په خبرونه کې سرټکی موردل او اولنې چې در سره کوم معلومات شریکو هغه دا چې په اسلام آباد کې هم هلې ځلې روانې دي. پاکستان کې سیاست هم هغه شان تود دی. د پاکستان د پارلیمان لخوا چې د سپریم کورټ مشر قاضي د اسخود نوټس په اړه باندې د اختیار رقمولو په لړ کې کوم قانون سازي شوی و هغه اوس پزی شوی ده. او د هغې له وجې نه نن چې د پنجاب الیکشن په اړه باندې کومه قضیه وه او کوم مقدمه وه د هغې اورونه هم په دغه وجه باندې ځنډول شوې ده. کله چې اټارنی جنرل د هغې نشاندهي وکړه چې کنه اوس خو دغه قانون پزی دی او یا د سپریم کورټ د مشر قاضي اختیار رقم کړی شوی دی. ورسره ورسره په پاکستان کې د تحریک انصاف د پلویانو گرفتارو او د ملٹری کورٹس یا فوجی عدالتونو کې پاغي باندې د مقدماتو لړۍ هم روانه ده. په دې لړ کې په 13 خبرونه لوی خبر پښتونخوا کې د ډیوا همکار نصر الله په اسلام آباد کې د ډیوا خبريال محمد الیاس خان په ځای باندې پښتنه کړوي او هغه ورسره دغه معلومات شریک کړو. یو ځل ورته بیا تاسو په امره ګرځو.
جی نصر الله صاحب، دغه قانون 13 جمعه پارلیمان منظور کړی دی او پولیس مشر د لاسلیک کېدو وروسته دا باقاعده غزټ اف پاکستان کې شامل کړی شو او دا اوس یو قانون جوړ شو. نن چې کله د پنجاب کې په 14 مئی د انتخاباتو او روانه دوباره پیل شو، سمدستي اټارنی جنرل اف پاکستان راپاسېدو او هغوی عدالت ته وویل چې د دې قانون باقاعده منظورېدو نه وروسته اوس په دې مقدمه باندې نور اورونه د فلال وځنډول شي. په دې قانون کې بیا وروسته مشر قاضي د 1 جون نیټې پورې دا اورونه ځنډولې ده. خو هغه په خپل غبرګون په داسې شکل اختیار کړی دی چې دا یو قسم د څنګه سیاسي درجه حرارت ده. دا دې رقمولو ضرورت دی، نه که دا زیات کړی شي ولې چې دا د هیواد اقتصاد او د امن عامه لپاره ډېر زیات پای باندې بدې اغېزې کوي. خو دغه چې کوم قانون دی وړاندې چې کوم یو نظرسانه یو خاص په جمع کېدو هغه به صرف هغه بینچ اورېدو کوم به چې هغه فیصله ورکړې وه. دې قانون کې چې کوم اوس بدلون حکومت راوستی دی نو هغه به نه صرف دې لپاره به یو لوی بینچ جوړېږي که درې کسي بینچ فیصله ورکړي او به پنځه کسي بینچ کېږي اور نظر سانے کے با صرف آئیو کمزور کیس ہوئی قانون پوہان دا ہوئی چی نظر سانے کی چی کم سائل ہوئی آغت دمر ریلیف نہ ملائی ہوئی کسی نے چی پا اپیل کے ملائی ہوئی کنو دا اپیل آغت در اختیار کو ام اتیاد کرے شوئے دے صحیح اور آغت بینچ پا دا اور روانا کئی اور دے سرا با سائل تا دا وکیل بدلو لہم اختیار نو دا دی قانون نرس تو وکیل بھی کل وکیلان ہم بدلو لشی دے پور دا وکیلانو دا مختلف قسمہ دا غوی نظر دے چی دا بازی دا خیال لے چی دینا با مسلم لیگنون مشر و پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا غرم نتیش گیای کل پخوانی غر جانگیل ترین تا هم گرد ترلا سشی ولی چی دوی تو هم دل حق ملاو شی خود دے سرا سرا بیا دا بازی سے قانون پوحانم او دا قانون وزیر امنن یا مطبوعاتی کانفرنس تاویلی ملی گی چی دینا با نواز شریف جانگیل ترین تا سگرد نترلا سکی گی ولی چی اغوی دا اوڑان لینا خپل نا اهلی په اړه چې کوم د نظر سانی خواستونه کړی وو هغه رد شوي دي خو د زیاتره وکیلانو دا نظر دی چې دا زیاتره دې نه بعد هغه دوه کسان ګټې ترلاسه کړي.
الیاس خان صاحب بل طرف ته په پاکستان کې په نهم مئی چې کوم احتجاجونه شو د عمران خان د نیول کېدو نو وروسته نو په هغې باندې بعض مقدمې د پوځي عدالتونو کې د خبره کېدل او بیا دغه د پېښور نه دغه رپورټ چې شپاړس کسان وروسته پینډۍ نه هم دا رپورټ ده چې اته کسان دوی د پوځي عدالتونو کې به ټرایل به کوي په دې اړه باندې کراس تفصیل شریکوي.
جی نسلہ صاحب دا نن دا پینڈائی تراغر عزت یو عدالت کی چکم دا داغا پیخو ملزمانو خاص کر پنہم امائی چکم پا پوزی مرکز یچیو باندے بریت کے بی ککڑو یا بی داغا توڑ پوڑ کڑے ہو داغا تشدد کڑے ہو حکومت پا آغا باندے تراغر عزت عدالت کے افواز جمع کڑے ہو او پاغی کی ویلی ہو چدا اتک آسان دی او دوی دی پدیاڑا باندھے چھ حکومت کم پوزی عدالتوں نے آرمی سے سیکرٹ ایکٹ کم نافذ کری دی دجوی مقدمے دے دغا تک کچھ الولشی دغا خواص عدالت منظور کرے دے اور دغا اتک اسانے ملٹ رپورٹ سے پوزی عدالتوں نے دجوی مقدمے لے گری دی یہ سارا وزدام کوئے کلو قتل کو دے دن کو تا چھ ددین اڑان دے دور دے اڑان دے دا داخلہ چار مرکزی وزیر رانا ثنا اللہ دا ویلیو اتا تاثر بالکل غلط تے چھ دا نہم مئی زیاترا یا ٹول چکن نے ولشی خلق تھی دا پوزی عدالتوں کے دجوی مقدمے چلو صرف مقدمے پوزی عدالتوں اور باقاعدہ مقدمے بھی عام عدالتوں کے چلے گی.
پی ٹی آئی یا تحریک انصاف د پلویانو د نیولو کېدو لړۍ روانه ده خو په میډیا باندې چې کوم رپورټونه ښودل کېږي زیاتره هغه کې خبرې هم پنجاب کې چې کوم خلکو نیول کېږي یا سهل زلی وي خدای چې په خیبر پښتونخوا لرو پرتو سیمو کې هم یو شمېر خلک نیول کېږي آیا د هغې هم څوک تپوس کوي او که نه. په دې اړه باندې را سره د وی او ای ډیوا خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه یو رپورټ شریکوي.
د نهم مئی پیخو تور حکومت او اپوزی اسټابلیشمنت په عمران خان او د دوی ګوند پاکستان تحریک انصاف باندې لګوي او پاکستان تحریک انصاف یو شمیر مشرانو د گرفتاری نه پس د ګوند پریښودو اعلان هم کړی دی خو دې سره پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکي یو شمیر عادي خلک هم نیول شوي دي خو خبره یوازې په پنجاب صوبه کې نیول شوې اشرافیه کیږي.
نور هغه چلند خو مونږ وینو هغه خو د باچا خان بابا نه راواخله تر ولی خان او دغشان تر سمت خان اور علی وزیر او بیا چې کم بربادی وشول په دې وطن کې ریاست نه خپنه غو یا بیر واسطه کړی دي نو دغه گیدې په ځای دي او د کده پښتنو دي کده بلوچ دي.
کال 2013 انتخابات ګټلو پس په عمران خان د دوی مخالفینو تور لګولو چې پوس په مرسته یې حکومت جوړ کړی دی خو اوس هم دغه پوس د عمران خان په ښکاره مخالفت پدې کوي چې عمران خان گرفتارۍ نه پس احتجاجونو کې مظاهره چانو په پوځي ودانو بریدونه کړي وو.
اوس چې کومو د دغه کلاس کومو خزو کومو الکانو جنکو نه د عمران خان په حق کې دا قسم غلطۍ شوې دي هغې لباس لګ ډېره زورونه ورکي لیکن غټه سزا ولې نه ورکي. غټه سزا بعد د میډل کلاس لوور میډل کلاس او کچی آبادی هغه انقلابیانو ته خی چې دشمن ته او خی چې مونږ کر ما زما کورته سوګ دن نه رانه نه او زینو داغی لزه دا سزا ورکوم.
په پوزي ودانو برید کونکي نیول کیږي او د دوی په حق له خبرونه هم په میډیا ښکاری. خو خیبر پختونخوا او بلوچستان لري پروتو سیمو کې سوګ د خپل حق د پر اواز پورته کوي او په زور به درک کړی شي او په حق له میډیا او سیاسي مشران غلی پاتې شي.
تر اوسه پورې دغه احساس په پښتنو کې بلوچو کې سندیانو کې ایون ګلګیتی او کشمیریانو کې هم ډیر مضبوط دی چې دغه ریاست د پنجابیانو ریاست دی. زمونږ برخه په دې ریاست کې نشته دی. دغه چې کومه د دوی ګیله ده دا بې ځایه نه ده. دا چې ریاست کم چلند کړی دی د پنځه اویا کاله د دوی سره او د ریاست چې کوم هغه د زغم نشتوالی دی. تاسو چې څنګه ووایي چې دوی که خپل جمهوری حقونه هم غواړي انساني حقونه هم غواړي دا غوی سره بیا د میره مور والا چلند کیږي.
د سیاسي گرفتارو ترڅنګ د حال د صحافیانو هم د پنجاب صوبې نه به درک کړی شوی صحافیانو لپاره اسلام آباد او نورو لوی ښارونو کې احتجاجونه کیږي. خو خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې وژل شوی خبریالانو نامې هم ډېر کم خلکو ته معلوم وي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ویو ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. د ډیوا د ټی وی د خبرونه تاسو د ویو ای ډیوا په ویب پاڼه باندې، ویو ای ډیوا په فیسبوک باندې او د ویو ای ډیوا په یوټیوب چینل باندې هم نیخ په نیغه باندې اوریدلی او کتلی. چیرې د ترڅنګ د ویو ای ډیوا ټوئیټر اکاؤنٹ هم تاسو فالو کې او هلته هم تاسو په لیکشوي بڼه باندې خبرونه چې کوم دی خبرونه هغه کتلی شي. ورسره ویډیوګانې، ویډیو رپورټونه هم موجود دي. د ویو ای ډیوا انسټاګرام باندې هم تاسو ته دا چې کوم خبرونه دي یا ویډیوګانې دي یا اکسونه دي چې کوم د نوې پرمختیا او پاړه باندې دي هغه تاسو هلته لیدلی او کتلی شي. د رپورټونو په برخه کې زو په سیمه کې د تشدد پیښې هم روانې دي. په سویلي وزیرستان کې د ایف سی د ځواک سرکم ټیکادار کار کوي هغه تختول شوی او اوس رپورټونه داري چې هغه وجل شوی دی. د دې ترڅنګ په تیر زیارت روز باندې په خیبر ضلع تیرا کې د پولیو په ټیم برید شوی او اوس رپورټونه داري چې په هغه کې کم داغوی ساتونکو یا پولیس عسکرو هغه ژوند د لاسه ورکړی دی، وفات شوی دی. دغه شان په اسلام آباد کې د کورم طالب علمانو هم احتجاج کړی دی او دا احتجاج د استادانو په یاد کې چې کوم د مئی په سلورم نیټه په کورم کې په یو پیښه کې وجل شو. نور تفصیل اسلام آباد نه دی ویو ایډیو خبريال وکړ احمد خان راکوي.
نن څوم احتجاج دلته روان دی نو دا د کتاب احتجاج دی. چار مئی باندې څوم واقعیا شي وا چې په ځلې کوم پر چنار تری منګل سکول کې نو هغه سلسله کې نن مودا تروتی څوم دنیا ته خپل مظلومیت وخیو. دنیا ته دا مظلومیت خالي پرمونه دلته غلی او دا بچی رغلی دي او دا د کتابونو احتجاج دي. کتابونه دا فریاد کوي چې کله استاد نوی نو ما به خلکو ته چوکي، چې کله معلم نوی معاشره کې نو هغه معاشره بچوي. نن تقریبا میشتي پر کیږي اوسه پوری چا هغه شهیدان کړی دي، چا اوسه ظلم کړی دي، چا اوسه زیاتای کړی دي. اوسه پوری هیڅ معلومات نشته چا غای نیولې دي، هغه گرفتاری کړی دي نه دي کړی. نو موږ د اواز دنیا ته خیو لکه هغه مس انټرپریټ کیږي. خلک ورته وایي چې یاره د زمینی ته نزا وایا څونه بالکل نه وکا هغه الته شهیدان شي، صرف او صرف د مسلک په نامه شهیدان شي. شو استاد خو یو روحانی والد حیثیت لري چې کله ته استاد معاشي نه ختم کړي نو هغه معاشي کې بیا پاتې شو هغه آگاهی هغه شعور به خلکو ته چوک ورکړي.
خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویابی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
دا د وی او ډیو خبرونه دي. د تندروي یا انتها پسندې د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا حکومت یو سړنیز مرکز جوړ کړی دی چې پکې غونډه ترسره کیږي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې پروګرامونه کیږي چې څنګه د تندلارو توپ مخ ونیول شي. خو څېړونکي وایي چې په دې باندې که څه هم حکومتي پیسې یا د عوامو د خزانې نه پیسې خرج کیږي خو د دې سړنیز مرکز نه هاغه شان ګټه نه پورته کړی کیږي. نور تفصیل د وی او ای ډیو خبريال فرد شینواری د پیښور نه په دې رپورت کې راکوي.
د پیښور په هنتون د بیلابیلو څنګه استادانو او سیډونکو په یو رزنۍ غونډه کې د ترهګرۍ انتها خوخی د مخنیوي او زغمتا ودا ورکولو په موضوع بحث وکړو او د سیډنې یا تحقیق دلاري د دې ستونزو حل رويستو باندې زور ورکړو. دغه غونډه د خیبر پختونخوا د سیډانیز مرکز سنټر فار ایکسلنس ان کاونټرینګ وایلنت ایکستریمیزم لخوا را جوړه شوې و.
بل تر څه چې د پاکستان کوم معیشت ته هغه ته ترهګره په وجه باندې د یو سل شپږوش ارب ډالر نقصان شوی دی. دین علاوه په خیبر پختونخوا کې چې کوم ډیر زیات لکه هجرت ته دهشتګردې په وجه باندې هغه شوی دی. خلکو کاروبار تباه شوی دی ځکه دهشتګردې مخنیول ډیر زیات ضروری دی. د دهشتګردې مخنیول لپاره اول دا ضروری دی چې موږ ته پته لګو چې د دې وجوهات څه دي. خلک ولې ترهګري خوخی یا شدت پسندي ولې خوخی او دغه وجوهات معلوموي په تحقیق باندې. تحقیق الکیږي چې کله د حکومت طرف نه مرسته وي.
د خیبر پختونخوا پوهانی حکومت په کال 2021-22 کې په ټولنه کې د ترهګرۍ انتها خوخی او کرکې د مخنیوي او زغم ته وده ورکولو لپاره په صوبایي کچې او سیړنیز مرکز جوړ کړی چې په دې لړ کې فعال او موثره کردار ولوبوي. د پیښور پوهنتون استادان وایي په ټولنه کې د سیړنې او تحقیق پیل کېدو ضرورت دی چې د تشدد ترهګرۍ او انتها خوخی د خورېدو علتونه معلوم کړی شي.
مثلا آج کے برننگ ایشوز جو
مثال پتو گا ننچ د نړی ټول مهم مستون زدانو هغه موسمی بدلوندم او بیا د تراګری سره ستړوندیم او په معیشت او ټولنه څه تاثیر کیږیم او بیا د تشدد او انتها خوشی چې څومره علتونه دي نو په هغه کې اقتصادیات او بیا نابرابری غریبی اقتصادی بدحالی او بیا روزګاری غټی وجې دي.
د دغه سیړنیز مرکز چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په پوهنتونونو کالجونو او نورو ادارو کې کار پیل کړی او ځوانان یې په پام کې ساتلی دي. د یاد پوهنتون استادان وایي دغه سیړنیز مرکز سره به د تحقیق په لړ کې مرسته کولای شي او په ټولنه کې د تخریبي فعالیتونو او د تشدد د مخنیوي په اړه به په ګډه کار کیږي.
نو تحقیق ضروری دی په هر یو مسئلے حل کولو لپاره. بغیر د تحقیق نه چې ته مسئلہ حل کولو کوشش کې نو هغه خلک دې ته مونږه هغه یو ٹرائل اینڈ ایرر خبري چې ٹرائل اینڈ ایرر نو ٹرائل اینڈ ایرر کې چې کوم ده کنه نو مونږه رسته شلو دوی شو کار نه یو حساب سره بزدا وې ما ایرر کې ډیر رواني او ٹرائل اینڈ ایرر کوله کې یو اکچوال چې کوم ده نو سولوشن یې غرنګي روزي نه د سې ریسرچ د سې تحقیق اوس وکړ دی چې هغه کې میکانیزم می نه صرف دا چې یونسو کې تحقیق شي هغه باندې یو کتاب شایع شي بلکې په هغه باندې به عمل چې کوم ده نو هغه هم ضروری دی. هغه به څنګه کیږي هغه د دا اداره جوړ شوې ده. دا اداره ځان سره غونډه سوسایټي او چې کوم نور انسټیټیوشنز دا ځان سره کوي او هغه امپلیمنت کولو کوشش کوي.
چیرون کی وای کده یا چیرانیز مرکز لخوا شوې تحقیق او چیرنه په ملکی او صوبایي کچ د پا پالیسیانو برخه جوړ کړی شي نو دې سره به مثبت نتیجې مخه تراشي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه غوږی د وی او ای ډیوا خبرونه نیخ پنیغه باندې تاسو د وی او ای ډیوا فیسبوک، یوټیوب او وی او ای ډیوا په ویب سټ باندې هم اوریدل او کتل شي. پاکستان کې یو خاصیا سی کڑکې چروان نه د هغې نیخ پنیغه اثر په اقتصاد باندې هم شته. په داسې حالاتو کې چې پاکستان سیاسي او اقتصادي حالات د مشکل سره مخ دي، راتلون کې بجټ چې کم دی د هغې په حق لبانې کاروباریان وایي چې حکومت سره بللار نشته، ټیکسونه کیدی شي نور زیات کی، خو دا به د دوی مشکلات نور هم ورسره زیات کی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو خبریال ریاض حسین مردان په دې رپورٹ کې راکوي.
امجد خان په پیښور کې شخصي کاروبار کوي، وايي روان مالی کال یې د مشکلاتو سره تیر شو او د راتلونکي کال قومي بجټ په حق له سخت فکرمند دی. دی وايي که حکومت راتلونکي بجټ کې مالیه نور زیاته کړه نو کاروبارونه به په ځای ودرېږي.
دا به انتهایی ظالمانه بجټي او د دې کې هر قسم عوام متاثر کیږي، صرف تاجر نه، هر کسب متاثر کیږي، هغه متي د پړي مزدور دی کې، تاجر دی کې، دفتر کې دی کې، هر یو متاثر کیږي کہ دی مطلب تنخواہ زیادہ ہی ہے، تنخواہ سر عام عوام تو صرف فائدہ لا عمدہ تنخواہ تھا سمجھ جاتا ہوئی عمدہ تنخواہ بخبر زیر لمٹ کی دی ہے او دا ریلیف ورکی ٹیکس نم ملے گئے نور مسئلہ پیدا کی خلق آسانی نے پیدا کی.
مرکزی حکومت د راتلونکي بجټ د وړاندې کولو د پاره د جون 9 نیټه په داسې وخت کې ټاکلی چې د تیر کال نومبر راهسې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پور پروګرام د ځان ښکار دی. خو د خزانه وزیر اسحاق ډار دعوه لري چې د چین لخوا پاکستان سره به مالی مرستې وشي او غواړي چې په راتلونکي بجټ کې اضافي ټیکسونه ونه لګوي. اقتصادي پوهان وایي دا وخت پاکستان د بهرنو قرضونو د ادایګو د ستونزو سره مخ دی او بیا په ملک کې پریکاټ کچا ګرانی او مالیاتي خساره هم راوړاندې کیږي. پوهان وایي راتلونکي بجټ پات د حکومت د فاره یو غټ چیلنج وي.
وفاقی حکومت مسلسل د راتلونکي بجټ د یو لوی خساره سره مخ یو، په یو داسې وخت کې چې د IMF سره خبرې اترې هم روانې دي او پاغه خبرو اترو کې هغه د کم نه کم تجارتي خساره، د کم نه کم ترقیاتي فند او زیات نه زیات چکم دې اخراجات چکم دې دا ترلاسه کول د آمدن په شکل کې غواړي. نو دی وخت کې حکومت نه د ټیکسونو په موډ کې دی، د نورو ټیکسونو په موډ کې نه، حکومت په دې موډ کې دی چې ترقیاتي کارونه دی وکړي او نه حکومت په دې موډ کې دی چې ترقیا کم سرکاري ملازمین چې دي هغوی تنخواګانې سي.
سرکاری شمیرې وایي روان مالی کال په قومي بجټ کې تړل شوی هدفونه هم نه دي ترلاسه شوي. سرچینې وایي راتلونکي مالی کال د پاره امکان لري 900 ارب روپۍ د پرمختیا د پاره منظور کړي شي، خو روان مالی کال په 800 ارب روپو پرمختیایي بجټ کې 300 ارب روپۍ کمی راوستي شوی وو. امکان لري حکومت په راتلونکي بجټ کې د دفاع د پاره 1100 ارب روپۍ، د بهرني ادایګو د پاره 600 ارب روپۍ او د مختلفو رعایتونو د پاره 100 ارب روپۍ پیکیک دی. د منصوبه بندې وزارت وایي روان مالی کال د پرمختیا شرح د مقرره کړې شوې 15% نه 0.1% تراکوزه شوې. د سرکاري شمیرو مطابق مرکزی د ټیکسونو اداره EBR روان مالی کال د 1400 ارب روپو خساري سره مخ ده او صنعتي پرمختیا د مقرره کړې شوې 0% نه -8% تراکوزه شوې. خو بیا په ملک کې د غنمو د ریکارډ پیداوار لوجې امکان لري د دې بې را کمې شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخور.
د وی او ای ڈیوا خبرونه ته وکي. پیخور کې د 12 هیوادونو موبایل ټلیفونونو کاروبار کوونکي وای د زیاتو ټیکسونو او ډالر د نرخ ګرانېدو سره کاروبار سخت متاثر شوی دی او موبایل اخستون کی بیا وای د موبایل اخستو توانی ختم شوی دی. نور تفصیل د پی خبرنا د وی او ای ډی و خبريال عثمان خان په یو رپورٹ کرا کوي.
پیښور کې د بهر ملکی موبایل او دکانداران وایي د حد نه سیوا ټیکسونو او د امریکایي ډالر نرخ له دوی کاروبارونو ډیر غیزمن کړی دی.
هغه کم دغه ډالر ده چې ډالر ورس پورزه قیمت چتیږي او په بره روان دي. نو دې د وجه ډیر زیات مسله ده. امپورټ بند دي، سټوک نه راځي، او چې کوم سټوک راشي نو هغه سوق کم منډیلر هغه راکی دغه په مرزي پرېټي، او چې موږ هم کسٹمر ته ورکو نو هغه مخکې نه اوبجیکشنز وغیرہ کوي. نو دې د وجه سیل او پرچیز کې ډیر زیات فرق راغلی، او زمونږ په ډیلی روزمره حساب باندې کاروبار باندې ډیر زیات اثر غورځول دي.
د پیښور صدر بازار د خیبر پښتونخوا د بهر ملکی موبایل فونونو لوی تجارتي مرکز دی. دکانداران وایي دلته به د سوبې لري پرتو سیمو نه خلک د موبایل خرڅولو او غستو لپاره راتلل، خو د تیرو دوو کلونو راسي مارکیټ کې اوس ګاډ ډیر کم کوز لیدل شي.
ال مخ کې د سیوس مارکیټینګ خو او دا د سیو مال شان ارزان اور کسٹمر شوق سے سیٹ خرچتالو شوق سے خرچاوالو اس سکون دینا سیٹ چکالا خرچ کی کسٹمر نو بیا سر ابل آپشن نہیں جو ابل سیٹ والی اخ پو مگر ریٹو تبیا سیٹ نہ ملے بھی.
د پاکستان مطبوعاتو د شماریاتو ادارې د ورستنی ریپورت تر مخې لیکلي چې د مالی کال 2022 او 2023 په لومړیو لسو میاشتو کې د بهر ملکی موبایلو درآمد کولو کې کابو 40% کمی راغلی دی. مارکیټ تر اتونکې گاکوایي اوسې د بهر ملکی موبایلو اغستو توان نه دی پاتې.
ریټونه ډېر سیوا دي، نو بس غریب سره نشي اغستې دلته کې، او ما خپل سلک ډېر سیونګ کړی او بس او موبایل هم بس وانه غسل وبدار اوس بیرته واپس کور ته روان یو.
زیاته وی پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د لوري د حد نه سیوا ټیکسونو له سبب د کاروبار ته ډیر زیان اوریدلې دی.
بالکل مون سره 13.12 پرو میکس دی، دی باندې مخ کې ټیکسو 80,000 روپے، اوس نن سبا په دی باندې 155,000 روپے ټیکس دی. دا چیز مون ګوس کې خرڅو، دا مون 260,000 پورې خرڅو، مخ کې ودا مون فرسول په 210,000-205,000 باندې، نن سبا په 2,07,000-2,65,000 روپے کې فرسول خرڅو.
د پیښور صدر بازار د موبایل سوداګر د حکومت د موبایل فونونو لپاره په ټیکس پالیسۍ نیوکې کوي، وایي له دې له کبله ډیر نقصان سره مخ شو او اوس نه دی جوګه چې خپلې کرایګانې ترسره کړي. نو ځکه یو شمېر کسانو دغه کاروبار ته په مخه ښه وویل. عثمان خان، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
من آمد ام که عشق فریاد کنن، من آمد ام. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردو مزرتیا نه اوساتئ.
دا د وی او ای ډیو خبرونه دي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان په شمول باندې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د طالبانو نه غوښتنه کوي چې د نجونو او د ښځو د تعلیم او د کار حقونه د دوی ته ورکړي. په دې وروستو کې د بخښنې نړیوال سازمان یو مسؤول یمینی مشرا د وایس اف امریکا اشنا د سره یو مرکه کړی ده، او هغه ورته ویلی دي چې دا وخت په افغانستان کې افغان میرمنې تر ټولو زیات اغیزمن کیږي. نور تفصیل یې د وی او ای اشنا د همکار وحید فیضی په رپورټ کې.
What is the افغانستان پر د بخښنې نړیوال سازمان د نیوی راپور موندنې څه دي؟
دا یو ډیر مهم تفصیلی رپورت دی. د حقوقي استدلال پر اساس سختو بندیزونو، شواهدو او تحلیلونو ته په کتو جوړ شوی هغه محدودیتونه چې طالبان د میرمنو او نجونو پر حقونو باندې لګولي. د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي او له دې سره په خپل سر نیونې، په زور تری تم کېدل، شکنجه او ناوړه چلند او داسې نور پکې شامل دي. موږ استدلال کوو چې کېدای شي دا د بشریت ضد جرمونو سره تړاو ولري او دا کېدای شي د نړیوالو جرمونو د محکمې د قانون یوې ماده لمخې جنسيتي زورونه په ځانګړي توګه د بشر په وړاندې جنایت وي. همداشان مونږ هڅه کوو یو قانوني قضیه جوړ کړو هغه شمیر نجونی او میرمنې چې د زورونو له کبله له افغانستان څخه تښتیدلې دي د هغو کډوالو په توګه ومنل شي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. څه چې زموږ د پاره ډیر مهم دی هغه دا دی چې موږ د جرمونو په نړیوالې محکمې کې پر څارنوالانو غږ کوو چې د بشریت او جنسیت په وړاندې زورونو باندې بحث هم په خپلو روانو څېړنو کې شامل کړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې روان دي د میرمنو په وړاندې جګړه ده. موږ پوهیږو چې هغوی له عام ژوند څخه بې برخې شوي دي، هغوی له زده کړو بې برخې شوي دي، له کار کولو منع شوي دي، له محرم پرته پر تګ راتګ یې بندیز لګول شوی دی. موږ په دې باور یو چې د جبري تری تم کېدو په خپل سر نیونې او داسې نور ټول نړیوال جنایتونه دي او ډیر پراخ دي.
طالبان دا نه مني چې دوی دی په افغانستان کې خلکو سره ناوړه چلند کوي.
ټول خلک حقیقت ویني، په دې اړه کافي شواهد شته، نه یوازې د بشري حقوقو لکه د بخښنې نړیوال سازمان او داسې نور، بلکې یوناما راپورونه او د ځانګړي راپور ورکونکي راپورونه په دې اړه معلومات وړاندې کړي دي او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا مسایل لیدل کیږي. موږ وینو چې هر ورځ هلته سر روان دي. فکر کوم کېدای شي هغوی ووایي چې دوی دا سرغړونې نه کوي، خو د ټولو لپاره حقیقت روښانه دی.
تاسو مخکې د جرمون د نړیوال محکمې یادونه وکړه، تاسو باور لرئ چې د جرمونو د نړیوال محکمې په څیر ادارې په افغانستان کې د څیړنو وړتیا لري؟
موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. په روښانه توګه پکار ده چې نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي، ملګري ملتونه باید ډیر څه وکړي، د جرمونو نړیواله محکمه باید ډیر څه وکړي، آن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته پکار ده چې ډیر څه وکړي. یو څه چې موږ له زیاتې مودې راهیسې غواړو هغه په افغانستان کې د نړیوالو خپلواکو څیړنو لپاره د یو میکانیزم رامنځته کول دي. فکر کوم د ملګرو ملتونو په ګډون ټولې ادارې باید خپل ونډه ادا کړي.
طالبان نړیوال مشروعیت غواړي. فکر کوي نړیوال ټولنه به هغوی د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني؟
هو، هغوی غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي، خو تر اوسه یې ملګري ملتونه په رسمیت نه پیژني. فکر کوم که دوی مشروعیت غواړي، نړیوالو قوانینو، د ملګرو ملتونو منشور او د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې ته باید ژمن واوسي. موږ پوهیږو چې مخکې هغوی د میرمنو د حقوقو د ساتنې لپاره ژمنې کړي دي، خو هغوی په روښانه توګه له خپلو ژمنو په شا شوي دي.
د وی او ای ډی وا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوږی. په ترکی کې هم صدارتي انتخابات تر سره شوې دي او ولته یو وار بیا رجب طیب اردوان د ټاکنې ګټلې دي. په پاکستان کې پکې هم او افغانستان کې هم د خلکو پکې دلچسپی ډیره ده. کوم لومړی نتیجې راغلي دي په هغه کې 25% رائے چې کوم طیب اردوان دی هغه غستري او ورسره 80% رائے د مخالفو کلیجدار وغلو اغستری. په دې اړه باندې سره رپورټ هم شریکو، خو دین ورستو سره په دې یو سړنه هم شریکو چې ته بردوان دراتلو ورستو به د دوی د نړۍ سره تعلقات څنګه وي. خوول د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې ته اشفاق مومن نور تفصیل وړاندې کوي.
د غیر رسمي نتیجو مخې ته دراتلو ورستو رجب طیب اردوان په انقره کې په خپل وینا کې شکریا ادا کړه. د نتایجو تر مخه صدر اردوان 25% او د مخالف کاندید کمال کیلیچ داروغلو 80% رای واخستی.
ملتیمزین بیزه وردیی سورومولوغون گرهی اولارک
نن چا هم بیلات نری کړی ټول اتنیم کروڑ خلکو ګټه تر لاسه کړه. مونږ لچی خپل قام کوم ذمہ واری راکړه د هغې ضرورت دی چې مونږ د چا نه ناراضه نه یو، قهرجن نه یو، غوسه یا خفه نه یو. اوس وخت دی چې دا تمام بحثونه او د انتخاباتو په وخت اختلاف یو اړخ ته کېږدو او د خپل قام د اهدافو او ارمانونو لپاره را یوځای شو.
د انتخابونو په لومړۍ مرحله کې د ګټې نه ډیر په کم رایو سره د پاتې کېدو وروستو د صدر رجب طیب اردوان په دویمه مرحله کې د ګټې امکانات زیات وو. اردوان که څه هم په لومړۍ مرحله کې زیاتې رای اخیستې وي، خو د هغه سیال کې لیچ دا روغلو د سخت دریځه پالیسیو په وړاندې په کلکه ولاړ وو. دغه پالیسیو کې د شام کډوالو د واپسۍ لپاره د غږ پورته کولو خبره هم شامله وه.
زه اوس ستاسو نه یوه غوښتنه کوم، ستاسو د خپل ځانونو لپاره، ستاسو د اولادونو لپاره، د زړه عمر خلکو لپاره، زمونږ د میاندو پلارونو لپاره، زمونږ د کروندګرو لپاره، زمونږ د کاروباریانو وروڼو لپاره، د جمهوریتي هڅو مرسته وکړئ.
ناقدین په طیب اردوان تور پورې کوي چې جمهوریت یې د پښو لاندې کړی، په ده نیوکې کوونکې گرفتاری او واک مرکز پورې محدودوي. کلیش داروغلو ژمنه کړې چې ترکی به بیرته پارلیماني جمهوریت تراولي او ستر سیاسي بندیان به له بنده خوشي کوي، خو اردوان د قم پرستۍ پته وکاروله او په خپل سیال یې تور پورې کړ چې د ترخګرو لپاره نرمه لهجه لري، او په دې خبره یې زور ورکړ چې ملک ته د مضبوطه مشرانو ضرورت دی چې د ترکی ملګرو غربي هیوادونو سره ودرېږي او د ګاونډي هیوادونو شام او اوکراین له کبله د راتلونکو خطرو په اړه لارښوونه وکړي. د ترکی نږدې روایتي غربي ملګري هیوادونو د اندېښنو له امله هاغلي اردوان په اوکراین د یرغل باوجود د روسي صدر ولادیمیر پوتین سره اړیکې مضبوطې کړي. صدر اردوان په انتخابي کمپاینونو کې د دغه اړیکو لا نور د مضبوطولو ژمنې کړې دي. اردوان ته په صدارتي ټاکنو کې ګټه ترلاسه کولو باندې د روس صدر ولادیمیر پوتین د مبارکۍ بیان کې هاغلی اردوان خپل ملګری بللی او دعوی کړی دا چې د ترکی خلکو د اردوان آزاده خارجه پالیسۍ ستایلي. سعودي عرب پاچا سلمان ولی عهد محمد بن سلمان، د مصر صدر عبدالفتح السیسی، د عرب اماراتو صدر شیخ محمد بن زید الناهیان، د امریکا صدر جو بایدن، د فرانس صدر ایمانوئل میکران، د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم صدر رجب طیب اردوان ته د مبارکۍ پیغامونه استولي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوا ٹی وی، واشنگتن ڈی سی.
د ترکی د ټاکنو په اړه باندې رپورټ تاسو ورته په دې اړه باندې سره یو تجزیه او څېړنه هم شریکو چې د دې وروستو د ټاکنو وروستو به طیب اردوان او د ترکی دا وخت په نړۍ کې چیلنجونه څه دي او ورته د نړۍ لخوا څه ځواب کېدی شي. موږ سره د ویو اے ډیوا همکار او څېړونکي پیر زبیر شاه صاحب د سکایپ د لارې نیغ په نیغه موجود دي. پیر صاحب په خیر علی. مننه پیر صاحب. د طیب اردوان خو بیا د ترکی صدر منتخب شو، سه سیمایز او نړیوال دغه چیلنجونه دي او د زړو پالیسو پر وړاندې به څه تجزیه کوي؟
نو جی دیکھو، اردوان ته وګورو، ما په خاطر کوم نړیوال تعلق دی هغه کې به چکم اوس روان دي، دا به د کشانوي او اوس سره باندې کومو ګورو اردوان دا سیزان له یو انډیپندنت پالیسی او سپورې کړی دا ترکی او دا سهوا د کتا سوګره یو طرف ته شام کې جنگ روان دی، بل طرف ته یوکرين ته جنگ روان دی. دا ډیر نږدې دی، خو ور سره او لکه ترکی یو سایډ نه دی اخیسته، هغه روس باندې چې کوم بندیزونه دي، مغربي هوادونه لګولې دي، امریکای لګولې دي، هغه برخه نه دی جوړ شوی، خو ور سره دی یوکرين ته هم اسلحه ورکړي. نو لکه دواړو سایډونو ته د گیم کوي لګیا دی او ډېر په طریقې سره، او بل دی اردوان د ترکی خپل په نیټو یو ممبر دی، نو هغه کې مسرستا لکه اوس دوی خبرې روانې دي کار اردوان وواړي او دی به اوس ما په خلدا خلک وایي چې دی به پرو کوي. نو سویډن به د نیټو ممبر شي، او په هغه بدل کې به امریکا دته اف 16 جازونه ورکوي. نو دغه سه هر ځکه کته سو ګوري، نو اردوان دا سه هغه کړی دی چې هغه تک هغه کې وګورو، په شام کې هغه کوشش کوي چې خپل اثر ترکی والا زیات کی د کوردانو په خلاف دغه سي نور زینو کې لکه یو کم کم نه دی نه په امریکای سره په کم کې دی او ټول وای واړی چې د موږ سره شي خو اردوان ما په خیال هغه هم د کشان وی هغه به امریکای سره به هم تعلق ساتي ما څنګه وی خور سره ور سره به روس په خلاف به هم داسې سګام نه اخلي چې روس خپکی نو دا شیب هم د کسان یو ترانزیکشنل بزنس دی ته وایي چې بس کاروبار دی چې ته ماته دا راکړه زه به تاله دا درکم نو یورپ سره امریکای سره د مخ کې دا کړی دی هم د کسان به دا شی روان دي ورسره
او تر څه په پاکستان کې کو ګورو پاکستان کې لګیارې کو سونو سیاسي ګوندونو مشران دي مذهبي دي او کنه حکومتي عہدیدار دي هغه ورته هرکلی ویل دي وجه سر خکاری او آیدا دی زی بردوان دراتلو سربا د دې پاکستان ته هم سګټر سی کنه
نو جی پاکستان خو ګورې یو خو کتا سوګری بنیادی په اسلامي دنیا کې اوسیو کې سم مقابله ده د ترکی او سعودي منځ کې چې هغه مسلمانان هوادونه مسلمانان خپل طرف ته راوړوي نو هغه په موږ ګورو سعودي ډېر مخکې ډېر اثر خو اوس پر نږدو وخت کې موږ ګورو چې ترکی هم خپل اثر زیات شوی دی ترکی هغه خپل خلافت والا خبرې خلکو ته کوي اسپیشلی پر اردوان په ټایم کې اردوان پر هغه په دې خبرو دی د باوجود چې دنه ورته حال ډیر خراب دی منګای دا چې کوم څه طریقې سره د التا د زلزلې ته ریسپانس او بل په کوم طریقې سره د حکومت کې شل کال نه زیات شو یو کاسته او دا یو ترکی دا سرکار لکه یو کاس حکومت به ټول نور خو بهرال په نور اسلامي هوادونو کې کومو ګورو پاکستان کې دا ترکی ډرامې زیات شو ترکی چې کوم ثقافت د کلچر دی هغه کوشش کوي خو ور سره کوم یو تاریخي تعلق تاسو به خبر وې پېچ کوم د یونزریاتي تعلق د جماعت اسلامي چې ډېر غټه پارټي دا او د اردوان د پارټي والا نو دوی هم هغه وجنه هم په پاکستان کې دنه ډېر خلک وایي چې دا خو د مسلمانانو لیډر دی او بیا سپیشلی پاکستان په طرف کې کوم ګورو دا سو کال نه کو اردوان په اسم دلته چې کله راشي نیویارک ته جنرال اسمبلی اجلاس ته نو هغه کې د کشمیر شه دا چې کوم مسله ده دا راوچتای نو دا هم یو پاکستان طرف ته دیواله ښکاری او پاکستان کوشش کوي چې څنګه دوی سعودي نه چې کوم لوب هغه کوي اردوان په دنیا سره کوي هغه پاکستان هم کوي چې یو طرف ته سعودي خوشاله ساتي ترکی هم خوشاله ساتي او ترکی سره خامخا ترکی یو ډېر غټ ملک دی ډېر یو طاقتور ملک دی معیشت پاکستان ډېر ښه دی نو ترکی مور سره مرسته کوي او بل ماته ستوي چې اصلي کوم مرسته دا هغه سفارتي مرسته دا هغه کی ماته ستوي چې په کشمیر باندې چې سره ډېر په خوا چې کله دا اول دی اردوان لکه لاغه دا صدر شویم نو دوی په اخترم د چکم جماعت اسلامي ته په بنگلاديش کې سزا ورکړي و مشرانو ته نو د غندلی و او د اغله پس بیا چې کله دی مشر شو نو دا سفیر ماته و نو دا تعلق به زیاتیږي او خلک دا څه خرج دا مونږ لیډر دی د مسلمانانو او پاکستان افغانستان خلک خوخی
ډیر مننه تاسو پیر زبر شاه صاحب
ډیر
مننه دا دی وی وی دی خبرونه دی د امریکا کانګرس په ایوان نمائندگان کې ریپابلیکنز او ډیموکرات ګوند مشرانو د اتوار په ورځ امید څرګند کړي چې دوی به د قرض د حد لوړولو په حق کې کافی رائے ترلاسه کړي نور معلومات د وی او ای خبريالې ویرونیکا بالریس ایګلیسیاس په رپورت کې د ډیو همکار عابد حسین وړاندې کوي
د امریکا د قرض اخیستو حد اوچتولو نیټه نزدیکیږي خو د کانګرس ځنی غړي هیلمن دي چې هواد کې به د نغدو پیسو کمین نارضي د امریکا د ایوان نمائندگان سپیکر کیوین میکارتی فاکس نیوز سره په یو مرکه کې د اغه تړون ستاینه وکړه چې اغه د امریکا صدر جو بایدن سره په اصلي توګه تر سره کړی دی
You got work requirements.
تاسو کار دی چې خلک د غربت نه بهر کوي او هغوی ته روزګار ورکوي. تاسو داسې حالات پیدا کوي چې مونږه په شریک ور باندې کار وکړو او خندان ختم کړو. مونږ حد بندی وکړه چې صدر بې درېغه پیسې مصرف نه کړي. مونږ به په حقیقت کې د تیر کال په نسبت لږې پیسې خرڅ کوو. داسې مخکې په کانګرس کې نه دي شوي. شاید دا د هر چا دپاره هر څه نه کوي، خو دا په سم لور یو ګام دی.
که څه هم د کانګرس ځینو غړو په سوشل میډیا باندې په دغه لوزنامې کید کړی دی، خو د ریپبلیکنز ګوند استازي ډسټي جانسن سی این این ټی وی ته وویل چې هغه د ریپبلیکنز ګوند ډیرو محافظه کارا مشرانو نه اوریدلی چې دوی به د لوزنامې په حق کې رای ورکوي.
د فریډم کاکس غړي به دغه لوزنامې ته رای ورکوي. نو کله چې تاسو وایئ چې محافظه کاران ور باندې اندېښنې لري، نو دغه محافظه کاران د هر ډول دي. په دغه ډله کې شامل ډیر زیات ریپبلیکنز به د دغه لوزنامې ملاتړ کوي. دوی به ملاتړ ول نه کوي، دا ډیر خطرون دی.
د خوراک کوپن یا فوډ سټمپ ځینی ترلاسه کوونکو د پاره د کار کولو ضرورت کې پراختیا د ځینی ډیموکراټانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي دي. په دغه کې د ډیموکراټ ګوند استازي پرمیلا جی اپال هم شامل ده چې سی این این ته وویل
په حقیقت کې د ځینو اټکلونو تر مخې په انتظامیه لګښتونو باندې یو بار رامنځته کوي چې دغه ډول پروګرام ټول لګښت لپاره ډیر زیات بد دی. دویمه خبره دا د هغو خلکو په اړه دی چې وږي دي، هغه خلک چې څه لږ وخت لپاره مرستو ته ضرورت لري.
جیاپال اویل د لوزنامې په حق کې رایه ورکولو نه وړاندې به هغه نورو معلوماتو ته ضرورت ولري.
دا غلاوز نامه د پخوانی پوزیان او هغه خلک چې به کور دی او دارزی استوګنینه بهر راوزی د هغه استثناء په اړه څه مطلب لري.
کله چې د سی بی اس کوربا په ایوان نومنګان کې د ډیموکرات ګوند مشر حکیم جیفریز نو وپوښتل چې آیا دوی به ټولې رائے چې امریکا د ډیفالت کې دوه بچ کې دوه د پاره پکار دي تر لاسه کړي، نو هغه اویل
یس
دا تړون باید ایمان نمائندگان او سینټ دواړه منظور کړي. د خزانه وزارت خبرداري ورکړې ده چې د قرض حد باید د جون تر پنځم پورې اوچت شي چې امریکا خپل ټولې مالی ذمہوري پوره کړي. عابد حسین، وی او ای ڈی او، واشنگټن ڈی سی.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د وی او ای ډی وا ګران اوریدونکو، نن په امریکا کې میموریل ډے یا د یادونو ورځ، یادګاری ورځ څه کوم دی هغه لمانځل کیږي. په امریکا کې دا ډېر سپیشل ورځ ګڼل کیږي چې پکې هغه امریکایان چې په جنگونو کې د امریکا د ګټو لپاره قرباني ورکړې وي هغوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل کیږي. امریکایان زی د هغې په قبرونو باندې چې کوم دی ګلونه هم شیندي، ګلدستې پرې هم ایږدي. او ګڼ شمېر خلک د امریکا سرخار واشنگټن ډی سي ته په خاصه توګه ځي او دغه ځای کې یو شمېر دستوري په هغې کې برخه اخلي. د وایس آف امریکا خبریالې پینی لوپ پاولو رپورٹ درتا د وی او ای ډیوا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ارلینګټن قامی ادیره کې خاخ د 2023 نه زیاتو امریکایي عسکرو په قبرونو امریکایي بیرغونه لګول شوی. د بیرغونو لګولو دا دستور په کال 1940 کې شروع شوی چې پکې د زرو نه زیات عسكر او رضاکار د قبرونو کتبو مخې ته بیرغونه د یادګیرنې د ورځې د لمانځلو نه وړاندې لګی. دا د یادګرنې سپیزل ورځ د مئی میاشتې په اخیری ګول باندې هغه خلکو ته د احترام ورکول لپاره منځل کیږي چې خپل وطن لپاره د خپل ژوندونو قرباني ورکړي وي. په واشنگتن کې د 200 نه زیات عسکري یادګارونه د هغه عسکرو په یاد کې جوړ کړل شوی چې امریکایي جګړو کې د 19مې صدۍ امریکایي انقلاب د جګړې نه راوخله د اوس وخت افغانستان او عراق او داسې نورو جګړو کې خپل ژوندونه بایللې دي. په دغه یادګارونو کې یو د مارین کارفس وار میموریل دی. دغه مجسمه کې مارین عسکر د دویم نړیوال جګړې په وخت کال 1950 ختم کې په جاپان ایو جی ما جزیره کې د امریکا بیرغ پورته کړي. د دویم نړیوال جګړې په یادګار کې د 400,000 وجل شوو امریکایي عسکرو په یاد ستنې جوړې کړې شوې او د برونز زیړی بولدستې پر اخودل شوې. د ویتنام په جګړه کې د وجل شوو 85,000 د امریکا نارینه او خزینه عسکرو په یاد د گرینایټو یو یادګاری دیوال جوړ کړی شوی. په لکونو امریکایان په تخت واشنگتن ډی سی ته یوازې د دې ورځې لمنځلو ته نه راځي، بلکې د خار سیل هم کوي. د ډیرو وخت په واشنگتن نېشنل مال کې د قومي یادګاری دستوري پریډ ترسره کیږي چې پکې پوز مارچ کوي او بینډونه غږوي. میموریل ډے یادګاری ورځ د امید یو زیر حملري او په امریکا کې دغه د ګرمۍ د موسم شروعات کیږي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوا ټی وی، واشنگتن ډی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډول لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید اون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د وی وی دی خبرونه دی. په اوکراین کې جګړه اوس هم روانه ده او بخموت خار په خاصه توګه باندې چې ویل کیږي د روسي ځواکونو الته په لوی کچه باندې تباہی خبره کړې ده. دا هم رپورټونه لري چې د روسي ځواکونو د هغه ځای نه په شاشوي دي، او په دې روسي کې چې د اوکراین کم سرخار دي کیف هغه کې دا پینځل سو یو سلويخت کال زوړ خار دی. د ډرون د روسی ډرون بریدونو ورستو چې خلک په دغه ځای کې بے خوب شوی دي، هغه دغه ډرون بریدونو د په دې ورستو کې د ودریدو ورستو یا د اوکرين د ځواکونو لخوا په شاده تمبول ورسته هغه خوشاله دي او د هغه جشن هون منځل دي. په دې اړه باندې سره د وایس اف امریکا خبريالي میر روس لوایا ګونګ دوز رپورټ راته د وی او ای ډی وا همکار ما وشتل وړاندې کوي.
د می په اتشتمه شپې کیف باندې د روس لخوا هوایي بریډ وو شو. دا بریډ د کیف د روزي د منځلو په موخه وو شو چې هر کال د می میاشتې په روستۍ اتوار یا یک شنبه منځل کیږي، چې پیندل سوا یو سلويختم کال وړاندې دغه خار د جوړېدو خوشالي منځي. عموما دا روز د کوسو میلو، ژوندۍ کنسرتونو، د ځانګړو میوزیم نندارتونونو او د لوبو دستورونو ډکوي. د اوکرين پوز د غرب لخوا ورکړی شوی هوایی دفاعي سیستم لري چې د روس لخوا لک تر لګه سلويخ ډرون یا بي پيلټه البتکې کامیابی سره تباہ کړي. خدا کیف پوینا تمل بي غرزي دوه لوجه یو سلويخ کلن سړی وژل شو او یو پنځه دیش کلن خزا زخمی شو. دا په یو میاشت کې په کیف د روس سوارلسم هوای برید دی. او دی برید سو لسواله او د تاریخی پرچرسکی ګاون ځانمن کړي. د هوای بریدونو سره سره اوکرانیان د روس د برید باوجود خپل حوصله اوچته ساتي چې روس حمله په مقابل کې برټینګ ودرېږي.
For me it's like
زموږ لپاره دا زموږ د ژوند د معمول شې دی. دا داسې دا سبب دوی ډرون لګي پرون دوی ډرون لګلی وو او نن به یې بیا لګي. دا اوس معمول دی لکه د سهار کافي او د شپې ډرون برید. دا زموږ ژوند دی.
It's our life.
Actually today in the morning after
اختیا هم نن سهار لدی به خوبه شپې وروسته یو بل به خوبه شپه ما سوچ کوم چې زموږ ستړیا د هغه هلکانو په مقابله کې چې د لومړی کرخې په سیر زاینو کې ساتنه کوي هیڅ شی نه دی. نو زه فکر کوم چې موږ د جړلو یا تسلیمولو حق نه لرو ځکه چې کوم تسلیم شو نو زموږ د دفاع کوونکو د پاتې کېدو لامل څه دی. زه فکر کوم چې موږ باید د دوی د ملاتړ لپاره مضبوط ووسو. زه د ژوند او کیف کلیزه هم لمانځم ځکه چې نن یو سخت شپه وه. نو موږ ته به په سکون کې د لوی چې آرام وکړو.
Well apparently there was a drone attack.
تیر شپه د ډرون برید شوې خو ما شپې خوب کړی دی او نن سهار زه د منډې لپاره زم. زه به پیوتن او روسانو ته اجازه ورنکړم چې زما ژوند ګډوډ کړي.
ماهو جلیل وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د نیویارک نه د وی او ای ډیو خبريال فضل الله رپورټر کوي چې هلته افغانان د والیبال لوبه کوي. زه چې دغه رپورټ کې نور تفصیل وګورم.
د امریکا په نیویارک ایالت کې میش افغانان دي چې د سات تیر لپاره د والیبال لوبه کوي. دلته میش افغانان وای چې کله هم د خوشاله موکوې دوی راونډیږي او د یو بل خوشاله او غمونو کې سره شریک وي. دا د والیبال کون کې زیاتره لوبغاړي دي او وای په مقامی توګه دوی په بیلابیلو سیالو کې برخه هم اخلي. چانشیر نومې د والیبال یو لوبغاړي وویل دوی دلته خپل لوبډله لري او یو شمېر جایزې هم ګټلې دي. خو د وطن نه لري ژوند کول آسان نه دي. هغه وایي هیله ده په ژوند باثباته او خوشحال افغانستان ویني.
انشاءالله چې په ژوند کې باید تاسو امید ولري. امید ته شا چې افغانستان سوکاله او باچې به تر خیر او مخ ته پیشرفت حرکت وکړي. نور هر رژیم چې راغله د تغیرات خبر ازي خو اوس نور د خلکو ضرورت پکې ده چې سره خپل رول پکې
محمد نومی یو محصل ویل دوی د رخصتۍ پر ورځ هم داسې راټولېږي چې د یو بل پوښتنه وکړي لوبې وکړي او د یو بل حاله ځان خبر کړي. هغه هم هیله مند دی چې د څلوېښت کالو راسې روان جنگ به یو ورځ خامخا پای ته ورسیږي.
او بس افغانستان کې جنگ ډېر لرې څلوېښت کال نه هم زیات کېږي. افغانستان کې هم چې سلحه راشي هغه راشي افغانان سره ټول یو ځای کار وکړي هغه وکړي زه افغانستان هم جوړېږي اقتصادي شان هم هغه کېږي.
نسیم نومی یو بل افغان ویل د افغانستان هر وګړی امن غواړي او هیله ده چې په هیواد کې امن راشي نو هر افغان به بیرته په خپل وطن آباد شي.
وطن خو م یو سکند هم د زړه نه وځي. یادېږم ډېر م یادېږي بس په دې انتظار یو چې امن پکې راشي. یا امن په تمه یو.
دلته موجود یو بل افغان حبیب شیرزی ویل لکه څنګه چې دوی دلته په آرام او په امن ژوند تیروي هیله ده یو ورځ به په افغانستان کې هم هر څوک داسې په آرام او امن ژوند وویني.
موږ غواړو چې خپل په وطن کې وکړو، خو زموږ وطن کې قراری آرامي نشته. تا چې زموږ وطن ته آرامي او قراری راولي، اسلام راولي، خو موږ دلې دغه دا شان کوو. انشاءالله یو وخت افغانستان هم آزاد شو، لاړ شو افغانستان کې هم دا شان حالت د خیر وو.
دلته میش هر یو افغان هم دا دریز لرلو چې په امریکا کې کسه هم دوی په خوشحالی ژوند کوي، خو د خپل هیواد یادونه کله هم په قرار نه پرېږدي، ځکه چې د مسافرۍ په ژوند کې د کار لامل د یو بل لیدل هم ګران دي. دوی وایي هم ځکه په بیلابیلو موکو دی راټولېږي چې داسې خپل
دا د وی او ای ډیو خبرونه دي. تاسو د نیویارک نه د فضل الله رپورت ورته د ډیو خبرونه سرترسي ز نو شروان کلندر د خپل همکارانو سره د خبرونه په اخر کې د اجازه غواړم. په الله مسلمان.